ته زما له خوا هم سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې ل دې سره د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه پایل سو چې زیاته برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته بل سوي. په دې پروګرام کې د سولې پر عملیه باندې خبرې سوي دي. د دې ترڅنګ ځینې راپورونه هم لرو. په راپورونه کې اوري چې روسیې له افغانستان سره د ترخیل وټکو مرسته وکړه. خو تر څو مخ کې د دې ساعت مهم خبرونه روسی مقامات وی افغان هوایی ځواک ته نه ترخی الوتکې ورکړي. د تخار د محبس زندانیانو غذایی اعتصاب کړی. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په سوریه کې مخالف فعالانو نن د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو د رایستلو خبر ورکړی دی. بشپړ خبرونه اوري. روسی مقامات وی افغان هوایی ځواک ته نه ترخی الوتکې ورکړي دي. د روسیې د پوځي صنعت او د متحده ایالاتو د پوځ ترمنځ د سوي موافقې پر اساس مسکو به افغان ځواکونو ته یوشت ترخی الوتکې ورکوي. افغان پیلوټان چې د امریکا او ناټو لخوا روزل کیږي د لویدیځ سخت ترخی الوتکو په مقایسه روسي الوتکې غوره او موثره ګڼي. ایساف ځواکونه وایي د افغانستان په ختیځ کې یو کس چې د ملي اردو دریشي اغوستې وه پر بهرنیو ځواکونو ډزې کړې او دوه بهرني سرتیري یې وژلې دي. ایساف ځواکونو په هغې اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړي. خو دا یې ویلي چې د دې پېښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د تخار د محبس زندانیانو د سه شنبې له شپې غذایي اعتصاب پیل کړی دی. ځینو بندیانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته پر ټلیفون ویلي دوی د زندان د ناسمو شرایطو له کبله اعتصاب پیل کړی دی. دوی وایي سړه هوا، د سون د موادو نشتوالی، د خوراکي موادو کمښت او ټیټ کیفیت له زندانیانو سره ناوړه چلند او د ساتونکو لخوا د هغو شکنجه کول هغه عوامل دي چې دوی د نه خوړلو اعتصاب ته اړ ایستل. د تخار د محبس مدیر جنرال عبدالرب که څه هم د بندیانو د اعتصاب خبر تاییدوي خو وایي چې بندیان هسې پلمې غواړي. د تخار زندان په یوه زړه ودانۍ کې موقعیت او د 200 بندیانو د ساتنې ځای لري. خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس مهال په دې ودانۍ کې له 4500 زیات کسان ساتل کیږي. دا هم د سیمه او نړۍ څو وروستي خبرونه. د ایران د سپای پازداران انقلاب د ځواک یو عالی رتبه قومندان وایي د فارس خلیج د هرمز تنګي په اړه هر ګواښ په ګواښ سره ځواب کړي. حسین سلامی پرون ویل د هر ګواښ په وړاندې د دوی ځواب ګواښ دی. تر دې مخکې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ایران ته خبرداری ورکړی و چې په هرمز تنګي کې هیڅ ډول ګډوډي به ونه زغمي. هرمز تنګي نړیوالو مارکیټونو ته د منځني ختیځ د تیلو د لیږدولو اساسي لار ده. د امریکا د پوځ یو ویاند ویل د دوی سمندري ځواکونه له نړیوالې ټولنې سره د مهم تماس د خوندي ساتلو په هدف په دغه سیمه کې قوي حضور لري. تر دې یو ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد رضایی رحیمی خبرداری ورکړ که پر ایران نور بندیزونه ولګول سي نو دا هیواد به پرنږدې چې د هرمز له تنګي څخه تیل تیر سي. په سوریه کې مخالف فعالانو نن د جمعې تر لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو د رایستلو خبر ورکړی. له هغې ورځې چې په عربي هیوادونو کې پاڅونونه پیل سوي جمعه په سوریه کې د مظاهرو اصلي ورځ وي. دا مظاهره یوه ورځ وروسته تر هغې ایستل کیږي چې فعالانو وویل د حکومت امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 25 کسان ووژل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د عرب لیګ څارونکي حضور لري چې څرګنده کړي د ولسمشر بشار الاسد حکومت د ډیموکراسۍ پلوه پاڅونونو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو په ختمولو کې څومره ژمن دی. روسه تر هغه چې د مصر پولیسو پر هغو غیر دولتي مؤسسو برید وکړ چې له بهر څخه مالي مرستې ترلاسه کوي د امریکا او متحده ایالاتونو په دې برخه کې خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند د مصر له چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره دي د غیر دولتي سازمانونو د کارکوونکو له ځورونې لاس واخلي. دا وایي موږ د مصر پر حکومت غږ کوو چې ژر تر ژره دي د انجوګانو او د دوی د کارکوونکو له ځورونې لاس واخلي. د دوی ټول وسایل دې بیرته ورکړي او دغه ستونزه دې ژر تر ژره حل کړي. د مصر رسمي رسنۍ راپور ورکړی چې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د ملاتړ ولس دفترونه په نښه سوي دي. د مصر پوځ د دې پېښې د څېړلو ژمنه کړې ده. د ترکیه مقامات وایي هغه 15 کسان چې د پنځشنبه په شپه د حکومتي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوي ټول ملکی وګړي وو. د واکمن ګوند ویان تیر ورځ وویل وژل سوي کسان تروریستان نه دي، خو هغه خلک وو چې له عراق څخه یې مواد قاچاقول. هغه د دې وژنې په اړه خواشیني وښوده او ویې ویل چې حکومت به د قربانیانو کورنیو ته معاوضه ورکړي. د ترکیې الوتکو د پنځشنبه په شپه د دې هیواد په جنوب ختیځ کې له عراق سره پر پوله د کوردي یاغیانو مشکوکې سیمې بمباري کړې. د ترکیې پوځ وایي دا حمله د هغو معلوماتو پر اساس وکړه چې ویل سوي وو کوردي یاغیان په دغه سیمه کې د ترکیې د پوځ پر اډو د برید پلان لري. امریکا سعودي عربستان ته د 150 میلیارد ډالر په ارزښت د نویو جیټ الوتکو پلورل تایید کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي په دې معامله کې سعودي ته د 748 بوئنگ F-15 ډوله نویو جیټ الوتکو جوړول او د 70 الوتکو تجهیزول شامل دي. د متحده ایالاتو کانګرس تیر کال سعودي عربستان ته د الوتکو او مهماتو پلورل تصویب کړی و. امریکا په داسې حال کې سعودي ته دا پرمختللې جنگي الوتکې ورکوي چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره هڅې کوي. روسی مقامات وایي د دې هیواد په یوه اوپتل کې چې اټومي وسلې کارولی سي اور لګېدلی دی. د روسیې د سمندري ځواکونو یوه ویاند وادیم سرګي انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د پیښه په شمال کې د کښتیو په یوه بندر کې سوې او ګمان کېږي چې اور دغلته په لرګیو کې له لګېدو وروسته اوپتل ته خپور سوی دی. د روسیې د بیړني حالاتو وزارت وایي په دې پیښه کې چاته ځاني تاوان نه دی اوښتی. د روسیې دغه اوپتل چې یکاترینبورګ نومیږي په 1980 میلادي کال کې جوړ سوی او د لرې واټن ویشتونکي اټومي میزایل توغولی سي. د مسکو په مرکزی برخه کې پرون سلګونو کسانو د اپوزیسیون د مشر سرګي ادلاتسوف د بند د دوام پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د سیاسي بندیانو د ازادي شعارونه ورکړل. په دې مظاهره کې چې په پوشکین سلورلار کې وسوه د خلکو د نیول کېدو په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. د روسیې د کیڼ اړخي جبهې مشر ادلاتسوف په دغه هیواد کې د ډسمبر د 14 نیټې د انتخاباتو د نتیجو پر ضد لاریون کې نیول سوی دی. نوموړي غذایي اعتصاب وکړ او پلویان د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښمن دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. افغان ځواکونو ته د روسیې د پرمختللو هلیکوپټرو لومړی جوپه افغانستان ته رسیدلې ده. که څه هم د افغان ځواکونو روزنه او تجهیز د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا کیږي، خو د افغانستان د هوایي ځواک تجهیزات په خاصه توګه هلیکوپټرونه له روسیې څخه اخیستل کیږي. رضوان مراد او په دې باب نور جزئیات.
د روسیې د اترتاس خبري اژانس وایي د هیواد د میولس وی 15 ډوله هلیکوپټرو لومړی جوپه چې 9 الوتکې دي افغانستان ته ورکړې ده. روسي مقامات ویلي افغان ځواکونو ته د دې هلیکوپټرونو د سپارلو چارې پیل شوي او په همدې خاطر د روسیې مسلکي متخصصین افغانستان ته تللي دي. د روسیې د دفاعي صنعت استازو چې افغانستان ته د دې هلیکوپټرو د رسولو مسؤلیت لري ویلي پاتې نورې الوتکې به راتلونکي میلادي کال کې افغانستان ته ورکړی شي. د دغو هلیکوپټرونو بیه 350 میلیونه ډالر ده چې متحده ایالات ورکړې ده. د امریکا د پوځ او د روسیې د پوځي صادراتو د شبکې ترمنځ د شوي قرارداد پر اساس له دغو هلیکوپټرونو سره پرزی او د ترمیم او وسلو لپاره لازم تجهیزات هم شامل دي او له دې الوتکو څخه په لوجستیکي چارو کې هم ګټه اخیستل کېدای شي. افغان پیلوټانو د دې هلیکوپټرونو څخه د استفادې لپاره د چک جمهوریت په شمول په یو شمېر نورو هیوادونو کې د تمرین او روزنې لپاره سفرونه کړي دي. د دغه پیلوټانو له ډلې څخه څو تنوی په پراګ کې د ازادي راډیو له مرکزی دفتر څخه د کتنې پر مهال ویل امریکایي هلیکوپټرونه په افغانستان کې ګټه نه رسوي. د هغوی په وینا په افغانستان کې روسی ساخت هلیکوپټرونه مؤثر دي. خان حسین اقبال چې په چک جمهوریت کې د دې هلیکوپټرونو د پیلوټۍ زده کړې کړې دي وایي
کوم تیارې چې موږ په امریکا کې پرواز کړی دی هغه د دې ظرفیت نه لري چې هغه تیارې په افغانستان کې د هغو څخه استفاده وشي. دغلته چې موږ په جمهوری چک کې کوم تیارو کې پرواز کوو همدغه تیارې موږ په افغانستان کې لرو. هغه نیمګړتیاوې چې دوی مخکې په افغانستان کې ډېر وخت سره روسانو لرلې هغه یې په نظر کې نیولې دي او دغه تیارې چې اوس موږ کومې اخیستې دي مدرنې کړې دي، یعنې زیات قوت لري انجنونه یې او کولای شو چې په جګړه
د روسیې د پوځي صنعت شبکه وایي دا هلیکوپټرونه به په هغو وسایلو او پروسجاتو مجهز دي چې امریکایي ځواکونو پیشنهاد کړي دي. دغه شبکه وایي د امریکا پوځ لومړی د 1 میولس V-15 هلیکوپټرونو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي، خو اوس د افغان ځواکونو لپاره د نورو دغه شان 13 هلیکوپټرونو د اخیستو په اړه له دوی سره خبرې کوي.
وو ورځې په اونۍ کې
د تخار محبس سلګونو زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی. دوی له آزادی راډیو سره په تماس کې د لږو او بې کیفیته خوړو، سړې هوا او د چرواکو د بد چلند په ګډون له ګڼو ستونزو شکایت کوي. خو د زندان مسؤول چرواکي دغه شکایتونه تشه پلمی بولي، وایي چې دوی د بندیانو لپاره د امکان تر حده هر څه برابر کړي دي. د آزادی راډیو د خبریال د راپور لنډیز له احمد تکل اوري.
د آزادی راډیو د خبریال د راپور له مخې د تخار د محبس زندانیانو د نه خوړو اعتصاب د سه شنبې په شپه هغه مهال پیل کړ چې موظفو ساتونکو د بندیانو د ګاز ډبې او د خوړو مواد ترې ټول کړل. بندیان شکایت کوي چې د محبس ډوډۍ د خوړو نه ده، او ځینې زندانیان چې د محبس ډوډۍ نه خوري په خپل ځان ته پخلی کوي، خو په دې ورځ مسؤلینو دوی ته اجازه ورنکړه چې ځان ته خواړه پخ کړي. که څه هم امنیتي چارواکو خبریالانو ته اجازه ورنکړه چې محبس ته ننوځي، خو زندانیانو د آزادۍ راډیو له خبریال سره په ټلیفوني تماسونو کې وویل چې سړه هوا، د سونګ د موادو نشټوالی، د خوراکي موادو کمښت او ټیټ کیفیت، له زندانیانو سره ناوړه چلند او د ساتونکو لخوا د هغو شکنجه هغه عوامل دي چې دوی د نه خوړو احتساب ته اړ ایستل. له دې ډلې څخه یو تن وویل:
ډوډۍ او خواړه ښه او کافي نه دي، چای نه راکوي او کوي هم اندازه او کیفیت یې ښه نه دی. په زندان کې څه څوبه دی، فرشونه نشته او ستونزې ډېرې دي. له یوې اونۍ راهیسې د پیوازانو پر اتک هم بندیز لګولی، نو ځکه زندانیانو احتساب پیل کړ. بندیانو په ځان پسې دروازې تړلي او خبرداری ورکړی چې ډوډۍ به ونه خوري.
د احتساب ګډونوال شکایت کوي چې د ژمي په دې سړو کې ځینې بندیان د زندان په انګړ کې په خیمو کې ژوند کوي او له دې کبله په سختو ناروغیو اخته شوي دي. دوی خبرداری ورکړی چې که د ستونزو حل ته پاملرنه ونه شي، نو خپل احتساب ته به دوام ورکړي. د تخار د محبس مدیر جنرال عبدالرب که څه هم د بندیانو د احتساب خبر تاییدوي، خو وایي چې بندیان هسې پلمې غواړي.
در تمام محبس افغانستان مواد محرقاتی از قبل چوب بخاری به مواد
هیواد پټولو محبسونو کې زندانیانو ته د سونګ مواد لرګي او بخاری نه ورکول کیږي. زموږ په امکاناتو کې د سونګ مواد نشته او د دوی خونی هم تودې دي. برستنی، کمپلی، توشکی، بالشتونه او هر څه لري د هسي پلمې دي.
د تخار زندان چې له ډیرو کلونو را په دی خوا په یو زړه ودانۍ کې موقعیت لري، د 200 بندیانو د ساتنې ځای لري. خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس مهال په دی ودانۍ کې له 450 زیات کسان ساتل کیږي.
ومنودل چې د تخار د محبس سلګونو زندانیانو د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. نن ولایت په ولایت پروګرام هم درته لرو. په دغه پروګرام کې چې د ماپښین له 4 تر 5 بجو پورې دوام کوي، د سمنګان ولایت پر ستونزو، د هغو پر حل لارو، پرمختګونو او نیمګړتیاو د دغه ولایت له چارواکو سره بحث کیږي. نو د سمنګان اوسیدونکو ته په ځانګړي ډول بلنه ورکوو چې د خپل ولایت نه یوازې ستونزې، بلکې د چارو د ښه کېدو او پرمختګ لپاره خپل وړاندیزونه او مشورې د دې پروګرام له لارې له چارواکو سره شریک کړي. وخت په یاد لري، نن د 4 بجو تر خبرونو وروسته او سم په پاتې شبو کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج ازادۍ
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د دوامدار واقعي سولې د ټینګښت په هیله د خبرونه پیل شو. زه جنا قال کو زه او قادر حبیب ستاسو قربایو ظریف نظر پر رخصتې ده. دوستانو، د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن 13 اونۍ په مرکې کې وویل طالبان د امریکا دښمنان نه دي، او جمهور رئیس باراک اوباما هم هیڅکله طالبان، ترورستان یا د امریکا دښمنان نه دي بللي. د بایدن دې څرګندونو په افغانستان او نړۍ کې مختلف غبرګونونه رامنځته کړل. لبل خوا څو ورځې وړاندې دوه پاکستانی ورسپانو اکسپرس تریبیون او پاکستان ټوډې داسې راپورونه خپاره کړل چې امریکا د طالبانو مشر ملا عمر له تور لیست څخه ایستلی دی. په کابل کې د امریکا سفارت دا راپورونه رد کړل او په یو اعلامیه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې داسې تشریح کړي. د جمهور رئیس مرستیال ویلي طالبان اصلا د امریکا دښمنان نه دي، که چیرې دوی وسلې پر ځمکه کېږدي، له شخړو لاس واخلي، له القاعده سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني، په خاص ډول د ښځو او اقلیتونو حقونو ته غاړه کېږدي. په کابل کې د امریکا سفیر راین کراکر په اعلامیه کې دا هم ویلي انتخاب له طالبانو سره دی چې دوی جګړو ته دوام ورکوي او که د یادو شوو شرایطو په منلو سره له افغاني ټولنې سره یوځای کېږي. په روانې اونۍ کې طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستلو مسله ګرمه وه او جمهور رئیس حامد کرزي هم له دغه کار سره موافقه کړې ده. د طالبانو په رژیم کې یو شمېر جګپوړو او مهمو کسانو د دفتر پرانستل او د سولې د خبرو دوام د سولې په ټینګښت کې مهم پرمختګ بللی. په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت شاژدافر او د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی قاضي حبیب الله فوزي د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي متحده ایالات بلاخره له لسو کلونو جګړو وروسته د 2001 کال د سپتمبر د پیښو د انتقام او احساساتو پر ځای له طالبانو سره په سړې سینې او آرامۍ چلند کوي او دا یوه مثبته علامه ده. د افغانستان د دولت مخالف سیاستوال د سولې له عملی سره موافق دي، خو وای امریکا او یا هم افغان دولت باید له طالبانو سره د سولې په معاملې کې هغوی ته امتیاز ورنکړي. دا چې د امریکا د متحده ایالاتو دا اوسنی دریځ او روان پرمختګونه به په افغانستان کې څه ډول سوله ټینګه کړي، آیا د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره ټول اړخونه په صداقت سره کار کوي او که دا هم د سیاسي لوبې یو بل اړخ ده، دا او نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د جمهور رئیس حامد کرزي سلاکار ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون، د مشرانو جرګې غړی محترمه رڼا ترین، او د سیاسي مسلو کارپو ښاغلی محمد اسحاق اتمر. دغه راز به هڅه وکړو چې د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی قاضي محمد امین وقاد او د سیمه ییزو مسلو کارپو ښاغلی احمد سعیدی هم د ټلیفون په لیکه په خپرونه کې میلمانه کړو.
بله، ما هم به نوبه خود خدمت شنونده ایز رادیو آزادی عرض سلام و ادب دارم و همچنان مهمانای گرامی را به استدیوی رادیو آزادی در کابل خیر مقدم میگم. شنونده عزیز، در برنامه امروز در امواج آزادی روی موضوع بحث میکنیم که تلاش های تازه‌ای که در راستای برقراری صلح و ثبات در افغانستان بر داشته شده، این تلاش ها چقدر مؤثر بوده میتونن. گزارش ها میگن مذاکرات با طالبان به یک نقطه حساس رسیده، اما این نقطه حساس کجا است؟ در این راستا چی کارهایی شده؟ آیا گزارش هایی که نشر میشه واقعا با طالبا به طور مستقیم صحبت صورت گرفته؟ از مهمان های ما در این دو ساعته که با شما هستیم خواهیم شنید. و نخست میخواهیم که نظر مشاور رئیس جمهور آقای پشتون رو بشنویم. پشتون صاحب، شما به امی بحث های تازه‌ای که در راستای گفتگو و مذاکره با طالبا برای انداخته شده و برای افتاده در رسانه ها، خصوصا در رسانه ها میم زمانی که ما با ریاست جمهوری هم تماس میگیریم، اونا در صحبت اول خود میگن که در رسانه ها در مورد مذاکره و مصالحه در مورد تماس ها بین متحدین افغانستان با طالبا شنیدن. شما چقدر امی تلاش ها را و امی گزارش ها را دقیق ارزیابی میکنین؟ آیا واقعا همچو تلاش های در راه برقراری صلح در افغانستان و تماس با طالبا در جریان است؟
سلام علیکم. تشکر بسیار زیاد. اول خواهد جناب شما بسیار تشکر و سلامه خدا از طریق شما به همه بیادرها و خواهرای افغان، خاصتا کسایی که تشنه به صلح هستند، که البته کلی ما هستیم میرسانم. مگه اجازه بتین ما دوباره صلح گپ میزنیم، مصالحه گپ میزنیم، فلانی و فلانی، لیکن آیا ما میفهمیم که همین صلح چی است؟ از کی میخواییم؟ طرف کیست؟ ای یک سوال عمده ما میخواهیم که یک مرور مختصر کنم اگه اجازه باشه، که اقلن همی گپی که میزنیم که در محدوده علم و امکانات خود گپ بزنیم.
بله.
مثلا امی صلح چی هست؟ ما چی میخواهیم از صلح؟ ضرورتهای صلح چیست؟ از کل مهمتر طرف صلح کیست؟ یا ما با از کی صلح میخواهیم؟ مثلا ما میگیم که از طالبا صلح میخواهیم، یک از اونا گپ میزنیم. آیا طالبا مستقل هستن؟ که مستقلن جدا ششته باشن و جما گت گتش گپ بزنیم؟ آیا دیگر دست های دیگر امکانات یا دیگر اطراف موجود نیست که او دخیل است این مسئله و باید که تازونا هم در تماس باشیم؟ این نمی مسئله است که مسئله اساسی را مطرح میکنه، و مخصوصا او گروپ ها و اشخاصی که در سه صلح واقعا کار میکنه، او کی هستن؟ ما اکثرا میگیم که مخالفین حکومت. ما نمیخوایم که بگیم مخالفین حکومت، ما میگیم رقیبان سیاسی حکومت، چرا اونا هم افغان هستن و قابل اعتماد هستن برای افغانا و شاید از ما قدم افغان تر باشه و سر این مملکت سر خودم میتو وقتی که رونش برسه. ما مقصد ما ایست که مخالف حکومت به این مفهوم کسی نیست که مخالف امی حکومت است، مخالف طرز فکر حکومت است، مخالف طرز عمل است. امی مسئله طرز العمل اگه ما بخوایم که صلح بگیریم باید اول یک سویه بزرگتر رو وجود بیاریم، یک فهمی بود بزرگتر و وسیع رو وجود بیاریم، فهم ملی رو وجود بیاریم. ایمانش است که امی رقیبای سیاسی دولت باید او مستقیما شامل باشه و دخیل باشه. اول مسئله سعیست که مسئله رو دیگه میارم که یخو یکی سه مسئله صلح است و مصالحه است. مسئله دوم است که آیا مصالحه امی است که فقط جنگ بس شوه، دزبندی شوه به اصطلاح پشتو؟ آیا اینمی کافیست برای ما؟ ما فکر میکنم که صلحی که ما میخواییم، صلحی که افغانها توش نشستن، حتی منطقه توش نشستن و بالاخره دنیا کلش توش نشستن، این تنها مسئله جنگبندی نیست. جنگبندی قدم اول شاید باشه، لیکن بسیار چیزای دیگر این صلح دخیل است که باید ما در او حرف بزنیم و باید به اون نتیجه برسیم. مثلا از اون جمله ما فکر میکنم و بسیار وقتم به خیالم تکرارن گفتیم که جنگ ما در افغانستان ظاهرا با گروهای متخاصم است، لیکن در حقیقت جنگ اصلی ما با فقر است. آیا دیسه فقر چیزی گفتیم تا بالی که در وقتی که صلح هم آیا ما فقر افغانستان چطور میبینیم؟ آیا او را از بین بردن میتونیم؟ کدام پروگرامی برش داریم؟ این مسائل کلش باید یک جایی گرفته شد و باز او را مسئله را صلح بگیریم. یک مسئله و اطراف وقتی که اطراف صلح هم آیا خود افغان ها باید اصلا یک فرانت صلح داشته باشم و او مهم نیست که کی هست دوجم، افغان باشم چه داخل حکومت چه بیرون حکومت، داخل دولت چه بیرون دولت، چه داخل افغانستان هستن افغان یا مثلا بیرون از افغانستان باشه. این یک گروپ اساسی است که باید صلح و حقم داره، حق قانونی داره که گپ بزنم. مسئله گروپ دومش البته گروپ های هستن، ممالک هستن که دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داره. بعضی از دخالت ها به نفع ماست، بعضی شدیدا به نفع ما نیست. در منطقه مخصوصا گپ ما در همسایه‌های ماست، باید که از اونا گپ زده شوه، واضحاً کتش بحث شد.
بله انجنر سب
امید دار چیزی که تو میخوای.
بله
غارم بخشن غارم نقی اوصله غارم زمرجه مشکل دادی با بحثو که مر جستا و گریخته بحث کن زو همه چه اوورال عمومی بحثو کن. پس البته اوریدون که سخم در توقع روش با قطع 15 دقیقه مرشت اوصله اوی که پس لحقت سقه زده مسئله بیام پرشدمت خبال اوریدون که باید پرده بینیم ما سر بحثو که اگه باید ما کمکو که بر صورت ستاپ اجازه بذار ادامه آرکم. مسئله اساسی ما ایست که وقتی که ما گپ از صلح میزنیم و ما میگیم که ادرس طالبان رو پیدا کنین، بخیال می یک 10% عملیات صلح هست، کمتر از او. 90% دیگه شنوزه ما هیچ حرف نمیزنیم یا مزید ور خطا هستم که ما در باره از هیچ فکر نمی کنیم که اگه ای تو باشه صلح ما به جای نمیرسه، کل فعالیت های چی بالاخره با ناکامی، یعنی با ناکامی عملی روبرو میشه. پس من به طور خلاص میگم افغان ها در خط اول است، در این شکی نیست، این مملکت از افغان هاست. افغان ها باید فیصله کنه که صلح را بیاره و چطور بیاره. دوم صلح را که میاره قطعی از او مسائل اقتصادی خوده، مسائل اجتماعی خوده و مسائل سیاسی خوده باید حل کنه، ما بین خود افغان اگر کدام مشکلی داشته باشه و بیرون در منطقه و بالاخره در با گروپ های و قدرت های بین المللی. اگر این همه جانبه دیده شوه دیگه در اون صورت
بله
یک به اصطلاح انگلیسی کامپرهنسیو صلح به وجود میاد. یا صلح همه جانبه.
تشکر
من این نقطه را میخوام ما متوسعه فکر کنیم. تشکر
خواهش کنم وقت بیام لریش اتمر صاحب غوړو چې تاسو نظرم واورو انجینر صاحب خبرې دم واورې دلې او موږ هم څه لګو ډیر د مسلې ته اشاره وکړم را باندې کوي صاحب تاسو نظر واورو
مننه تاسو نه غوړم خپل سلامونه درنو میلمنو ته او تاسو ته هم دغه سه ټول اوریدونکو ته تقدیم کوم.
تشکر سر
علیکم.
د افغانستان د سوله پروسه مختلف ابات لکه چې جناب پښتون صاحب فرمایل یو بوده په داخل کې دی چې د کې ز فکر کوم څنګه څنګه نل رو ټول افغانان په یو واحد نظر دی دلته کوم مشکل نشته. کوم مشکل می هغه مونږه لکه چې په دې تیرو کلونو کې تاسو په یاد دي چې د شوروي اتحاد د هر خل په وخت کې هغه افغانان چې غوي د دولت مخالف جنگي دلو تقریبا 14 کال 15 کال دوی جهاد وکړ. کله چې دوی بیرته کاله تر راغلل کور تر راغلل اوس دوی د نورو عادی افغانانو سره یا دغه کسانو سره چې دوی کلونه هغوی سره په جنګ بوختو یو ځای په یو سقف کې په یو ورورولۍ سره ژوند کوي. زه فکر کوم که مخالفین د افغانانو په سطح موږ وګورو او که دوی داخلي بوتې وګورو په دې کې زه مشکل نه وینم او ټول افغانان سره ودونه دي. بالاخره صلح زموږ انتخاب دی، صلح زموږ لاره ده، لیکن متاسفانه د افغانستان قضیه یو داخلي بوت دی، بل منطقوي او بل فرا منطقوي بوتونه لري. په منطقوي بوتونه کې هغه ودونه شامل دي چې هغه خپل مخی او هیلی لري په افغانستان کې، او زه ډیری زمونږ اوسنی ستونزې او مشکلات چې دي د هغه هیوادونو ځینې دي چې هغوی په منطقه کې مخی او ستونزې لري او په منطقه کې استخباراتي جنګ پر مخ بهي، په منطقه کې هغوی هغو عواملو ته لمن وهي چې هغه زمونږ د سولی پروسې سره مرسته نه کوي. فرا منطقوي نړیوال دي چې هغوی باید متحد او واحد ستراتیژي ولري. خپله د افغانستان دولت په دغه تیرو لسو کلونو کې متناوب او متفاوت او ابن الوقت سیاستونه او پالیسیګانې درلودلي دي. په پیل کې که ستاسې په یاد دي د بن د کانفرانس نه راوروسته ځینې افغانانو دا پیشنهاد وکړ چې راځئ طالبان حکومت کې شامل کړئ، طالبانو ته دعوت ورکړئ، مخالفینو ته دعوت ورکړئ چې هغوی حکومت کې شامل شي. دلته مفکوره دا وه چې یو توندلارې طالبان دي، سخت دریځې دي، او بل منځلارې دي. بالاخره پیشنهاد هم دغه وه چې منځلارو طالبانو ته باید وخت ورکړل شي چې هغوی د پروسې سره یو ځای شي. خو متاسفانه په دولت کې هغه وخت هغه سی یو مفکوره ایدئولوژي نه وه. هغوی به دا ویل چې ټول طالبان توندلارې دي، دوی باید په کلي توګه د حکومت نه وایستل شي. تاسو ولیدل په دې تیرو لسو کلونو کې موږ په دې اته ونه توانېدو چې یو مشترک فکر خپل نړیوال شریکانو سره ولرو. تاسو ولیدل په دې تیرو وختونو کې چې امریکایانو مستقیما د البانانو سره، طالبانو سره، مخالفینو سره خبرې اترې پیل کړې چې د افغانستان دولت دې نه خبر لا نه و او په هغه باندې خپل ناراضیتی څرګند کړه. زما هدف دا دی چې موږ لکه چې پښتون صاحب ویل او کمپرهنسیو یو ستراتیژي ولرو چې دغه کې زمونږ داخلي مخالفین نړیوال سره په د سیاسي لارې نه، یعنی د دولتونو د لارې نه او د نړیوال فشار د لارې
او وروسته بیا مونږ هم پوښتنې لرو
یو نتیجې ته ورسېږو.
د ستراتیژۍ په ارتباط باندې د انجینر صاحب د خبرو پرته وروسته بیا خبرې کوو. غواړو چې د محترم رڼا ترین نظر هم په لنډ ډول واورو. بیا وروسته یو څو ټلیفون نه واخلو، پوښتنې ډېرې دي. مهرباني،
بفرمایئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام او احترام په وړاندې کولو سره تاسو محترمینو، سمج محترمو میلمنو، ټول کارکونکو ته د ازادي رادیو او اوریدونکو ته هیله لرم چې هر افغان یو ورځ هغه خپل د زړه ارمان چې سولې ده هغه ته ورسیږي. رازم پر ورستیو سرګندونو او د افغان حکومت پر غبرګون باندې چې په دغه اړوند باندې دی، دا یو واضح خبره ده. افغانانو ټول پوهیږي چې د امریکا حکومت لس کاله افغان ولس داسې یو قسم مصرف او ساتي د بیا جوړونې په نامه باندې چې ګواکې لس کاله وروسته به یو داسې افغانستان وي چې هغه به د هر نگاه څخه جوړ وي او په اصطلاح یو پرمختللی او روښانه افغانستان به وي. په تاسف سره باید ووایم چې نن افغانستان حکومت ته یو داسې افغانستان سپارل کیږي یا د افغانستان خلکو ته یو داسې افغانستان سپارل کیږي چې هغه له هر نگاه څخه نیمګړتیاوي لا تر اوسه پورې لري، بلخصوص د امنیت د نگاه څخه، د اقتصاد د نگاه څخه، د تعلیم تربیې د نگاه څخه، همداسې د بشر د حقونو د نگاه څخه زیاتې نیمګړتیاوي اوس هم ستا چې پر له پسې د سپارنې پروسه روانه ده او په ولایتو کې ترسره کیږي. چې زه خپله په دې موضوع باندې ډیر تاسف کوم، خو اوس بیا دوی داسې یو کار شروع کړی دی. زما د نظره چې په پښتو کې یو متل دی، وایي چې څوک جنگ نه کوي نو لو ډبره راخلي. الان چې امریکا ته هغه کسان معلوم دي چې هغه څوک دي چې جنگ کوي، هغه څوک دي چې دوی مصالح کوي، هغه څوک دي چې دوی ملاتړ کوي، او هغه څوک دي چې دوی د هغو څخه را پیدا کیږي او د میدان ته یا د ډګر ته دوی راوځي. لیکن پر ځای د دې چې دوی د هغو سره خبرې وکړي، د هغه ضعیف قشر سره دوی د سولې خبرې شروع کړي دي. چې دا په خپل یو سوال دی بیا هم د افغانانو د پاره چې آیا امریکا خو بیا نه غواړي چې د لسو کلو د پاره په دې بهانو باندې افغانان مصروف وساتي او یو وارې بیا د افغانانو یو مده عمر او وخت ضایع کړي. دلته موږ پوهیږو پوهیږو چې طالب څوک دی او طالب چې دوی یادوي چې دوی یو په اصطلاح یو امتیاز مرتقل سوی دی چې د ملا محمد عمر نوم یې د تور لیست څخه وستی دی. که دوی یې پلا خپله دا د طالب په تعریف باندې ځان پوه کړي چې طالب د کومه ځای را پیدا سوی دی او څه کوي یا د چا تر فشار لاندې دی، دا ټول به دوی ته واضح سي چې دا هغه بېوس او بېچاره قشر دی چې هغه د اقتصاد د ضعف له امله یا د علم د نشتوالي له امله یا د هغه بعضي مولوي صاحبانو چې هغو ته روزمره دوی ته زده کړه ورکوي او دوی یو بلې خواته وړي، د هغو د لارې دا هغه کسان دي چې نن ورځ په دې نه پوهیږي چې آیا موږ ښه کوو که غلط کوو.
بیا هم 30,000 نفری که در تمام افغانستان فعالیت میکنه و حتی بعضی کشورهای همسایه هم از او احساس نگرانی و تهدید میکنه، به می سادگی و به می بساطت باشه که شما در موردش صحبت میکنه که 4 نفر ناراضی یا 4 نفری که به حساب به گفته شما مخشویی شده باشه از اونا استفاده شوه و بتانند که به این شکل منسجم عملات خود به پیش برن. و در این 10 سال که شما میگین که ایالات متحده مردم افغانستان هم مصروف نگه داشت و این گروه مردم هم مصروف عملات خود نگه داشت و بتانه که به این سادگی باشه تعریفش، به هر صورت بازم در ادامه بحث ما در این مورد صحبت میکنیم.
ده آزادی پس پوکه ده غخپرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خپره شده و وسی تاسه تکرار رو رایی.
سلام تاسی تاس تاسی محترم و ملمانو تا البته چمچم لیتر مارکز هم
دره بشه چمتو سه پخیر نیرم ده بعد
خوارمش جونده و سه خودم خوشحال لرم
میره بانی
زبا قط لند سوال لرم نگوارم تفسیره و کم پشتون شب که لطفو کی دا امریکایانو دا وسنه سیاست ولی دو نظر تغییر وکله، ولی البته پخوا دوی نه پیدل چې دا داخلی البته داخلی طالبان دا افغانستان و شدین که دوی حکومت اعلان کړه هغه وخت کې ورته دهشتګر او تروریستان ویل او اوس وایي چې دوی دهشتګر او تروریستان دي، دا زموږ دوستان دي، دوی سره باید روغه جوړه شي. ولې دا ډېر ښه کار دی چې روغه جوړه د افغاني طالبانو سره وشي، زه هم طرفدار درته یم. ولې دا کومه پېښه وشه ناڅاپه چې دوی دفتن داسې نظر یا خپل سیاست تغییر وکړه؟ آیا دوی خپله ناکامي دلته په افغانستان کې ولیدله او که دوی دته د افغانستان د خلکو خواسته چې واقعا صلح او امنیت په افغانستان کې باید برقرار شي دته رجوع وکړه؟ مننه کوم تاسو
کور دی ودان کور دی
سلام باشین چم تاسو
یو بل ټلیفون لرئ مې باندې شپه زده دی.
سلام علیکم. سلام علیکم برای میهمانان عزیزان او شما تمام کارکنان رادیو آزادی از ولایت هلمند در مدینه زمینی تقدیم میکنم.
علیکم السلام، بفرمایید.
سوال ما از امیری محترم است که شما برای سامی داوری کردین که اینا تعریف طالبان را به یک سادگی بسیار به یک سادگی او به این سادگی نیست که او یک ابر قدرت جهانی را تنبه زده او را از تا ده که پیش نمیتانه رفته از او سازمانه ای که در اینگه تشکیل شده ای امیری محترم خبر نداره. آیا ما دمو مرکز جنگ هستیم، ما دمو مرکز هستیم که طالبان را روزمره به چشم خود میبینیم و اونا را مشاهده میکنیم.
چه فکر میکنین شما صاحب در مورد همین پروسه صلح که فعلا جریان داره، همین صحبتایی در مورد صلح میشه، چه فکر میکنین آیا طالبایی که شما از نزدیک با اونا را میبینین همه روزه و در زندگیتان احساس میکنین تحرکشان، چه فکر میکنین آیا اونا آماده خواهد شدن برای صلح؟
ما طالبان را نزدیک میبینیم، اونا را میبینیم، دوستای اونا را ما ملاقات میکنیم، همه روزه اونا را میبینیم. همین سخنه و همین مذاکراتی که فعلا جریان داره به نظر ما خو عید به درد نمیخوره. چرا هر طالبایی که در این ولسوالیا و در این مرکزا عملات میکنه جنگ میکنه اونا از این گفتگو هیچ خبر ندارن رای نظر، اونا عید به این شعله عقیده ندارن، اونا به یک شعوری به یک شعوری سیگار روان هستن که همسیری متقام میده گفت که اونا را ای مولایا عذرا میکشه، اونا به عقیده را روان هستن.
السلام علیکم محمد بارک زیم سلامونه میکیره در لادو رایی را مکل شکر کون که توشاگور نمانات را سلام کنم که نورند
کنم. وعلیکم سلام
علیکم بارک زیم
سلام بریشون و تشار پریتکسی لرم دا اوس را دمالیان را روان دیا لاری لیا لفت نپارا و تو براوچی جیوی پهلوش نپارا و پیزو ساو سیمان مستا جیتی ملا را دقا زیشان تا بکشو زیان دقا در سوی دقا تول تجیدی دقا زن شپا پزن
پاکستان سره د لنډن ځوابونه وی هله چې ډیری اوګدي خبرې ونی شي چون کوشش کوو چې ډیرو دوستانو ته موقع ورکو چې هغه ټلیفون وکړي پوښتنه وکړي مهرباني صاحب انجینر صاحب او محترمه ترین په نوبت سره دوستانو پوښتنه به تاسو یاداش کړی سي مهرباني
تشکر سلامت اوسې چمتو صاحب دا یو ډېر عمده سوال وکي چې امریکایانو اوسنی سیاست ولې د ژر تغییر وکي ازه ګمان نه کوم چې امریکایانو سیاست تغییر کړی دی موږ د امریکایانو په سیاست اوس وپوهیدو دغه مسله ده یعنی په واقعیت وایم دا امریکایانو تر پرونه پورې پر پاکستان باندې سرمایه گذاری کړې و چې د دې لارې څخه به شاید طالبانو د خوا او یا نور ماورای طالبان فعالیتونه هغه به را کنټرول کړی سي اما ما د خیال د اول سم شاید دوی کم شک درلود لیکن اوس ورته یقین سو چې اصلا د پاکستان خاصتا ایسای هغه یو تجارتي پروګرام شروع کړی وو او د البته نوې نه دی دا د افغانستان په جهاد په دوره کې هم د تجارتي پروګرام چلانو چې هر سل ډالر به د مجاهد د پاره رااله هغه به اتیا ډالر ته په جیب کې اچول شل به مجاهد تور کوله او د غواړي چې د خاص یو پروګرام چلانې روان وي او تر دې بالا اضافه لو اقتصادي ګټه ډېره مشکله ده لیکن وخت چې متوجه سو پاکستان چې دغه طالبانو د د په صفوفو کې هم نفوذ کړی دی په اصطلاح پاکستانی طالبان په وجود راغلی دی او هغه بعضی ټول نه بعضی فرمایشی جوړ شوی دی بعضی البته تر کنټرول وتلی دی دغه کنټرول وتلی دی ورخطا کړل دا یو دوه مسله دا شاید زما البته بدی کې 100% سړی نشي ولای لیکن ټول قراینده وایي چې امریکا په دې مسله کې پاکستان جدي متوجه کړی دی چې بالا د دې تحمل زنه لرم هغه چې دا قصې د حمله د سرحداتو وسولې او پلانای او پلانای د یو کوچنی قصې څخه خورا لو قصه جوړ کړل او لا به نور هم جوړ کی نو زه فکر کوم چې امریکایانو سیاست نوې نه دی صرف موږ نه پوهېدو دا یو مسله ده بل سوال چې یو سوال دیگه هم بود چې طالبان قدرت بزرگ است اینقدر موضوع ساده نیست دا هیڅ شک نیست که قدرت جنگی که ما با او روبرو شدیم او قدرت بزرگ است قدرت ملا عماد عمر نیست یه قدرت یک چند نفر طالب که از قندهار رفتن یا از فلانی جا رفتن نیست یه مسئله از دیگه در بارنجتر و بزرگتر است گروپ های مختلف حتی در داخل افغانستان بدون کدام مبالغه گروپ های هستن که خود سر شروع کردن در ساحاتی که مقصود امنیت کم است خود به نام طالب معرفی کرده لیکن سوء استفاده اقتصادی خود میکنه اینجا چرک و اینجا دوزیک و تا بالاخره وقتی که تثبیت بشه نه ولی این طالب نبود همینطور که مثل در دو ماه اخیر سه ماه اخیر که از طریق حکومت گفت که ما کت فلانی گپ زدن شروع کرده و معلوم شد که یک دکاندار است مشکلات هست و هنوزم خواهد بود مینمی مسئله است که من از اول گفتم که ما باید یک کمی وسیع‌تر فکر کنیم این مسئله را وسیع‌تر و سراسری مد نظر بگیریم و اگه او سراسری گرفته نشه باز نتیجه نمی خواهد بود که بسار
شما با این موضوع اشاره کردین خب که باید یک برنامه همه جانبه بر اصول افغانستان در نظر گرفته شود این مورد توضیح هم دادین اما در صورتی که مذاکره یا تماس مستقیم تا هنوز حکومت افغانستان نتانست در 10 سال اخیر یک تماس مستقیم با امی گروه رهبری طالبا برقرار کنه چطور امکان صلح یا برنامه وسیع ما میتونیم خب درست از گپ شما که تا زمانی که به تمام مسائل دیگه مسئله فقر پرداخته نشده مسئله بی‌سوادی پرداخته نشده و دیگه مسائل پرداخته نشده ما نمیتونیم که صلح همه جانبه را تامین کنیم اما بازم که وقت زمانی که ما در مورد اقتصاد و در مورد معارف و در مورد خدمات سی صحبت میکنیم اولین مشکل امنیت است و امنیت زمان برقرار میشه که حداقل شما گفتین امنیت در آتش بس نیست اما حداقل اگر یک آتش بس تامین شوه میشه که مردم یک احساس امنیت کنن ما اگر از مردم بپرسیم مردم نگران امنیت جان خود هستن نمیفهمن که چه وقت شکار یک حادثه انفجاری میشن. اصل موضوع در اینجا است و حکومت افغانستان نتونست که در این مورد یک حداقل تماس با مخالفین مسلح برقرار کنه و حالا گفته میشه که مقامات آمریکایی یا آلمانی تانستن که با طالبان صحبت کنن و شما در این مورد اشاره داشتین، گفتین که ما سیاست آمریکا را فهمیدیم. اما رئیس جمهور کرزی اعلان کرد که بعد از این ما با پاکستان صحبت میکنیم. فکر میکنین که بدون حمایت پاکستان همین تماس هایی را که کشورهای غربی برقرار کردن با طالبان که در موردش البته رسما گفته نشده و گزارش ها میگن، فکر میکنین که تماس ها به یک جای برسه؟
من پیشتر عرض کردم که این مسئله وسیع‌تر است. وسیع‌تر به این مفهوم نیست که ساحه جنگ وسیع است، به این معنا که اطراف بسیار مختلف در او دخیل هستن، مستقیما دخیل هستن. یک گروه مثلا از به طور مثال از ملا مادومر است، لیکن شش گروه دیگه که خود ملا مادومر نمیشناسه کی کی هستن، از کجا آمدن، اونا هم در جریان هستن. به طور مثال علی بی بی در تخار امی واقعاتی که میشه، آیا این نفرای ملا مادومر است؟ ما گمان نکنم که ملا مادومر همون منطقه را بشناسه یا نفرای که از است. و باز ما مثال های بسیار واضح داریم. اینمی تجربه خود شخصی ما است. یک ماه از سقوط طالبان در قندار تیر شده بود، در سال 2002 یعنی شروع 2002 بود امی وقت تقریبا. در اون وقت 8 تا 10 نفر ام سینیر کسای بلند رتبه ترین کسای طالبا به استثنای ملا مادومر کلشان مراجعه کردن که ما میایم قندار به شرطی که امنیتی ما گرفته شوه. والی وقت اوجا کوشش کرد که مرکز تماس بگیره، البته که از رئیس جمهور بازی 2-3-4 روز وقت طول کشید تا یک هفته را. بعد از یک هفته که خبر رسید که خوب از تماس بگیرین که چند وقت آشای خبر شده و کلشان بندی از چمن بردن، از شرک چمن بردن. از امون روز که باز رفتن دیگه رفتن. البته از او فقط 2 نفر تانستن که به خیال بیای، یکی متوکل صاحب است که ما بسیاری احترام برش دارم، وقت میگم چرا هر چیز واضح میگه، راستی میگه، و دیگه ملا ضعیف است. اونا اینجا تا کابل هستن، کدام تکلیف برش، اگه اونا هم میامدن کدام تکلیف برش نمی بود، من مطمئن هستم. لیکن مشکل کلانی که ما داریم، ما از خودم پرسان میکنم، خودم مقصدی من محمد یوسف پشتون نیست، یعنی دولت، ما جزء دولت هستم. دولت یک پالیسی اساسی و کمپرهنسیو هنوز نداره، و اگر این پالیسی تکمیل نباشه، همه جانبه نباشه، صرف مسئله پاکستان دو باشه،
انجینر صاحب بهتر از او بخا یا ورته قدوی چې وایم تا تر ازی ما باندې نو بیرته ولی نه لري دسی پښتون دا او ځنه خلک دسی وایي چې په افغانستان کې
او بخا خدا غ سوال
او پښتون دلته چې دا څلوخت مملکت دي کرزای سه بم شاید به حیرانی کله د امریکا خبره ومني، د انګلستاني ومني، د فرانسې، جرمني، د نورو مملکتونو هر فرمایشات لري. فرض مثال ک د امریکا سره یو ډیل کیږي، انګلستاني نه مني، هغه خپل منافع په نظر کې نیسي، د پاکستان سره روابط، د نورو همسایګانو سره روابط، یعنی افغانستان نه دا څه خبره بینه منګ ډیر بدځه واقع او وزه ډیره دسی ساده نه ده. لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې د فقر سید یو سره به غریبی، مګر جنگ ته ونی دیول شه، د جنگ او خلکو وژنه، د فقر مسله یو ده، د اداري فساد مسله علیحدہ ده، یعنی دا داخلي آبادی چې اتمر سره ورته اشاره وکړه. ولی منګ په دسیو یو انجر پنجر حالت کې قرار لرو چې دلته د پاکستان مستقیما د طالبانو ملاتړ کوي، یو دا کوم پټه خبره نه ده، هغه ښکارا شو ټولي دنیا ته چې طالب یو خواغه طالب ده. د محترمه ترين ورته اشاره وکړه، ورور په انتقاد مو ک د دې خبره بیخي پر ځای ده چې طالبان په داخلي بوت کې وسنجو، او څو ناراضي کسان دي چې یاد د حکومت نه ناراضه شوي دي، یا مثال د قدرت نه لري شوي دي، یاد ولسوال د والي دي او بد رفتار، یاد امریکایانو د بمبارد ائتلافي ځواکونو د غلط چلند له ولوجي هغه مجبور شوي دي صلاته لاسه چولې دي. هغه کې دي چې د سولې په عمل کې، مګر البته د همسایګانو خصوصا د پاکستان شرایط کوونه منل شي، هیڅ کله به د سولې نه تکمیل نشي او دغه ارمان ته بون رسیدو. نو په دې ارتباط باندې اوس باید دولت څوک انجینر سره رقم پالیسی باید غوړه کړي.
ما در مخه په وضاحت ویل چې مال یو د داخل ته افغانستان باید موږ کار وکړو، یعنی د افغانستان د اقشارو د سیاسي ګروپو د ټولو هغه مسؤل کسانو د هغه یو ځای باید کار وکړي، او درغه په څنګ کې دستي په دستي باید په منطقوي شکل سره خبر وشي، هغه کې پاکستان راځي، ایران هم راځي، حتی نور هم راځي، او پس هغه څنګه په درېم حد کې بین المللي د غلشي دا ټول باید په خپل مراحل کې باید حل وسی، یعنی دولت کولای شي همجانبه یو پروګرام ولري د درې مرحله به. اول اول مرحله مرده تکمیل کړي موږ په داخل کې د افغانستان د ټول افغانانو تر مابین داسې یو اتحاد دی نظر په وجود نه دی راوړلی البته ټول وای موږ سوله غواړو که دولت دی او که دولت سیاسي
محترم ترين ته وخت ورکړه او په پښتنه دي تر راځو محترم ترين مهرباني وکړئ
لکه څنګه چې د ورور یو څه اعتراض هم وکړي او فکر کوم چې دا ورور لخپل هم تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې زه څوک یم خو کله چې وایي چا ځانو پیژندی نو یې خدای وپیژندی د ځان پیژندنه ډیره مهمه ده زه یو وار بیا هم دا تکراروم چې افغانان هیڅ وخت انتحاریان نه وه القاعده نه وه تروریستان نه وه او افغانانو همیشه د خپل ملک څخه دفاع کړې ده هغه چې په هر رقم وه په هر مجبوریت سره وه د بل چا پر ملک باندې افغانانو هیڅ وخت تعرض نه دی کړی خو بیا هم دا دې ته زه راځم چې د پاکستان هغه چې خپله بیریږي د ځانه څخه چې پر ما باندې به سبا ورځ د افغانانو په تقویه کې څه راځي نو د دغه له امله دی چې خپل افغان په افغان همیشه وژلی دی افغان د افغان په مقابل کې تربیه کړی دی او افغان د افغان په مقابل کې مسله کړی دی چې په رنګ رنګ ډول سره موږ شاهد د حال یو کم ژوند چې ما کړی دی او زه په دې پوهېدلی یم چې په افغانستان کې مې همیشه ژوند کړی دی د افغانستان څخه د باندې نه یم وتلی ما لیدلی دی چې د دې لپاره چې پاکستان د خپل ځانه بیریږي په رنګ رنګ کالو کې افغانان بیرته افغانانو ته راستئ کله په سپین لباس کې راستئ کله په ژړ لباس کې راستئ کله په تور لباس کې راستئ او همدغه ځای دی چې نقطه د مرکزیت معلومه ده زه بیا هم یواري د امریکا دغه پالیسي چې دوی د طالبانو په اړوند معنی لري دا یو دروازه بولم د امیدونو چې یواري بیا د افغانانو په مخ او د افغان د حکومت سره د ملاتړ په انډول خلاص کړي ده او دوی ته یو چانس بل هم ورکړي دي او بیرته دا د دوی یو صحوه بولم چې دوی اصلا د ونی بیخت فکر نه کوي فقط په شاخو کې اخته دي القاعده د کم ځای څخه زیږي او هغه چې خپل جهانی ټولنه یا زموږ اړوند نږدې ممالک ته هغه څخه بیریږي هغه کم ځای دی مرکزی کې چیر دی او دوی باید په هغه اړوند باندې فکر وکړي نه په دې چې طالب څوک دی طالبان کچیر دغه مشکل اساسي حل سي طالب به خود په خود د افغانستان تبه دی د افغانستان زوی دی د افغانستان اوسیدونکو دی او په همدې افغانستان کې به دیم د افغانستان د یو تبه په شان باندې ژوند کوي خو زه دې ورور ته بیا هم وایم چې د مجاهدینو تعریف د طالب تعریف د افغان حکومت د کارمندانو تعریف او په خپل د افغان تعریف دا ډیر اسانه نه دی چې لکه مخکې چې دوه ویل چې تاسو تعریف په لنډه توګه وکړي زه په لنډه توګه مې تعریف په دې وکړي چې هیڅ وخت افغان القاعده نسی کېدلی او افغانستان کې هیڅ وخت مور داسې زوی پر خپلو زنګنو نه لویوي چې هغه د ملکي خلکو په منځ کې بم وچوي او ورسره 50 کسه یا 100 کسه نور ووژني زه د افغان په تعریف کې هیڅ کله دا نه سم راوستلی
نظر اتمر صاحب هم در این مورد بشنویم باز به شنوندای ما نوبت بدیم که اونا چی فکر میکنن اتمر صاحب نظر شما چی است رئیس جمهور افغانستان میگه که از این تلاش هایی که فعلا آغاز شده اینا مخالف از این تلاش ها نیستن از این حمایت میکنن قبل از این با ترور برهان الدین ربانی اعلام کردن که اگر مذاکره کردن با پاکستان مذاکره میکنن چی فکر میکنین حالی به کجا میکشه قدم بعدی چی خواهد بود
تشکر ما زیاد به حرفای عبدالمتین عظیمی که از المند که دیما تماس گرفتن موافق هستم ببین طالبا در او حد هستن که مثل که ما افغانا را در داخل میبینیم ولی حرکت از اینا دستگاه های که اینا را تقویه میکنه بسیار از شبکه های استخباراتی بلند است حوادث اخیر در کابل نشان داد که حتی اینمی امکاناتی که در اختیار از اینا قرار گرفته بالاتر از استخبارات همسایه است ما تا استخبارات کشورهای دیگر دخیل می دانم پاکستان با وارد ساختن فشارهای هرچی بیشتر کوشش می کنه که ابتکار روند مذاکره با طالبان را در اختیار خود داشته باشه شما ببینید وقتی که آقای کرزی میگه که ما مستقیما با پاکستان داخل مذاکره میشیم پاکستان از خدا امیگه هم میخواه که دولت افغانستان از طریق پاکستان سر مسئله افغانستان به نتیجه برسه اونا کوشش میکنن در این مذاکرات امتیازات را که خودشان میخواه به خاطر موقعیت استراتژیک خود به او اهداف خود برسن از این خاطر پروسه های را که خود افغان ها حتی خود طالبا شروع کرده بود اگر به خاطر داشته باشین پروسه ملا برادر توقف داده شد به خاطر از اینکه این یک پروسه بین الافغانی بود و میخواست که مخالفین مستقیما با دولت افغانستان وارد مذاکره شد. مسئله بعدیش ملاقات های بود که در میونی
بله میبخشین که مردم صحبتان مداخله میکنم پیش از اینکه صحبتایتان پایان وارد صحبتایتان شدم. همیشه آقای احمد سعیدی را هم در تماس تلفنی داریم با خود. میشه ما شما باز بحث ما را ادامه بدیم. سعیدی صاحب، آقای سعیدی دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان هم بودن و همچون کارشناس مسائل منطقه ایستن. سعیدی صاحب میخوایم که نظر شما را به طور فشرده بشنویم. چی فکر میکنین؟ آیا مذاکرات با طالبان به یک نقطه اساس واقعا رسیده؟
بعد از سپاسگزاری من به جناب شما، جناب آقای علی کوزی و آقای پشتون که من او را وزیر نمیگم، یک شخصیت ملی میگم، و آقای اتمر دوست شخصی و برادر من و خانمترین شرمنده ها شما را احترام دارم.
تشکر شما.
ببینین مشکل اساسی در افغانستان به خاطر صلح هست که ما تا هنوز در افغانستان نتونستیم که ایره درک کنیم که تعریف مشخصی از دوست و دشمن داشته باشیم و طرح و باوری به خاطر صلح آماده کرده باشیم. صلح با کی؟ در کجا؟ توسط کی؟ آیا صلح پاکستانی، صلح ایرانی یا صلح طالبی یا صلح القاعده؟ مشکل اساسی به باور من این است که سیاست‌های مقطعی و زودگذر حاکمیت موجود باعث ازی شده که صلح به طرف بهبود نره، به طرف بنبست. من مشخص گپ میذارم، شما شنیدین که یک هفته پیش جناب کرزی صاحب و شورای عالی صلح آقای قاسمی کمیته قطر مردود داشتن و رد کردن و دو روز بعد تایید کردن. این سیاست ها را باید آدم سیاست های بچگانه بگویه، طفلانه بگویه. به خاطر از اینکه من میخوام بسیار پرسان کنم، البته باز میگم که من رو شخصیت ملی میدانم آقای پشتون. من تامین از اینکه در خانه خود شسته ام، من نمیدانم که در کسانی که در قطر مساله میکنن ایش خواست نمایندگی از شورای کویته میکنن، نمایندگی از حقانی میکنن، نمایندگی از حزب اسلامی اکواتیار میکنن، نمایندگی از لشکر طیبه، نمایندگی از سپاه صحابه، نمایندگی از جهش محمد، نمایندگی از القاعده، نمایندگی از طالبان پاکستانی و غیره و غیره، یا نمایندگی از گونتانامو. من یک چیزی میخواهم خدمت شما افشا کنم. در ماه روزه امسال ما و آقای ضعیف یک تا از کسای دیگه در سفارت انگلستان به استوری مهمان بودیم. آقای ضعیف هم بودن در اونجا. سفیر انگلستان حرفای داشت با آقای ضعیف. همون وقتا همین مطرح بود که یک تعداد کسا، جنابی ما مولوی فاضل خیرخوا، آقای نعیم خستی و کسای دیگه که در گونتانامو هستن، اینا میتونن با همکاری مولانا شهاب الدین و مفتی شهاب الدین که یک وقتی در پاکستان سفیر بود، بعدا به سعودی بود، و یک تعداد کسای دیگه اینا بیان. صلح را که حالا دولت امریکا مطرح کرده، علت این است که امریکا سه اصل قدم میگذاره: یک، جنگ، مصالحه و بازسازی. هر کدومش که پیشتر افتاد بهتر. دولت امریکا حالا از زعامت موجود، از رهبری موجود، رهبری موجود افغانستان دیگه شریک و همکار خود نمیدانه، شریک مطمئن خود نمیدانه. بنابراین از هر رایی که بتانه کوشش میکنه دامی برداره. فقط این موضوع قطر، کسانی هستند که یک هست از گونتانامو هست قطر. اگر بتانن دامی در رای سر بردارن ایمی نمیده.
اگر خلاص بر ما بگوین، در دو جمله اگر بگوین که آیا واقعا هم قسم کردم سوال را قبلا مطرح کردم، به نظر شما با در امی تحلیلی که داریم، با در نظر داشتم امی تحلیلتان، آیا گفتگو با طالبا به یک نقطه اساس رسیده؟
گفتگوی امریکایی ها بله، گفتگوی دولت افغانستان نه. دولت افغانستان رو نمیفهمه که ما با کی صلح میکنیم، اینا کیها هستن. دولت افغانستان حرفایی که از طریق سخنگوی خود میگه.
آیا شما فکر میکنین که واقعا حکومت افغانستان در یک تاریکی قرار داره؟
حکومت افغانستان نمیفهمه، حکومت افغانستان دوست و دشمن نمیشناسه، خبر نداره. همین مذاکره که در قطر مطرح شد، از یک سال بی طرف مطرح، دولت افغانستان حال خبر شده. شما ببینید یک دولتی که رئیس جمهوری که انتخاب شده باشه، او یک روز یک گپ میزنه، باز فردا یک گپ میزنه. یا مثلا نمیشه شورای عالی صلح که آقای قاسمیار یک هفته پیش میگفت که ما قطر را مردود یعنی میدونیم این خیانت ملی است.
سیدی
سر میگه تایید میکنه خجالت نمیکشن.
فکر نکوی چه مخکم دا خبره منگا وکړه چې د افغانستان سیاست دین نړیوال اصلا مغلق کړی دی، نو د افغانستان حکومت به حتما خبر وو په دې باندې چې خبرې چیرته کیږي په سره کم. مگر چون وضع ډیره انجړ پنجړ ده، نو په دې کې دولت یو ورځ یو خبره کوي بل ورځ بل. تقریبا څلوېښت مملکت دلته دخیل دي، غیر د دې شاوخوا پاکستان او بدوبلانه. یعنی فکر نکوی چې داسې وضع یوازې نه ده د افغانستان حکومت پورې مربوطه نه ده.
کداسې بهتر ده و په سیاست چې یو مشر یو لیدر یو رهبر په قضایا آګاه نه دي، ځان کلی به ونیسي وګوري دا مطالعه کوو دا به ګورو. یو عکس العمل کې کانفرنس مې تاسو اورېدلی وي چې محترم کرزی صاحب شکایت په ما یې دایر کړ چې پروفیسر رباني شهید شو، ویل نور د پاکستان سره خبرې کوم. بس دا یو خبره ده، علما هم داسې تصفیقت قد تصفیې درلودل تایید کړه.
تشکر
شنونده عزیز. در برنامه امروز بازم براتون یادآور میشیم که در مورد تازه ترین تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان صحبت میکنیم. انجینیر محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور حامد کرزی، محمد اسحاق قطمر کارشناس مسائل سیاسی، رنا ترین عضو مشران جرگه افغانستان مهمانای ماستند.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
ګلاسان ورته
طالبان پیدا کی طالبان خلاص من نه را لګو موږ طالبان.
یا وای وای موږ طالبانو مشر په تور لیست کې نه دی نیولای. خدای ما په نظر باندې چې دوی په افغانستان کې ماته خوړي او سوال نه دی دا یو څه د میلمنو نه داره چې آیا په خطر کې دي طالبانو خبرې سرته ورسېږي یا نه.
تشکر صاحب. یو ټلیفون بلل مې روانې شه بازار دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رحمت الله درګام له سعودي عرب نور ورو ته شته او تاسو میلمنو سلامونه.
وعلیکم. وعلیکم السلام مې روانې.
وعلیکم.
اول خو ورور زدا وایم چې دا تاسو اول ملما ویلی چې طالبان او پته مهمه ده. طالبان اوس مطبوعات لري، فیسبوک لري، انټرنیټ سره تړل شوی دي. دا ټول ان د افغانستان حکومت په دې ډیر خبر ده. دا دیو زم دغه رڼا خور ویلی چې طالبان ډیر یو کوچنی قشر ده. ډیر الله جل جلاله موږ ته څورلس سوه کاله مخکې په قرآن کې وایي چې زه به وړکۍ ډله په غټه ډله کامیابومه. خو دا دا په پرتله د امریکایانو کومه چې د هغو د موږ په وطن تجاوز کړی ده. او راځم اصلي پوښتنې ته. پوښتنه مې له میلمنو نه دا ده که دوی چیرې دغه یک یوه خبره په امریکایانو ومنله چې دا د شپې عملیات دي، نو انشاءالله چې کېدای شي چې امریکا د افغانستان د خلکو نورو هغه ته هم غوږ ونیسي.
یې
ونه منله بیا دې ته نه طالب راتلی شي او نه د افغانستان حکومت په دې راضي کېدای
شي. تشکر مننه انجینر صاحب. مخکې دنه چې یو څو دقیقې دوه دقیقې پاتې دي تاسو خبرې وکړئ. یو خو دغه دی چې دغه موږ همیشه دا تاریخ چې زما یادېږي موږ وایو چې شاعرانو په دې کې ډېر دغه چې موږ افغانان داسې قوم یو داسې خلک هم تارومار کړل، تبام کړل، اسمان نه تیږه راغورځي لاندې ولاندې سر نیسو. مګر اصلا په سیاسي ډګر کې بیا موږ بیخي صفر یو. دغه جهاد ته وګورو، دوه میلیونه موږ شهیدان ورکړل، یو میلیون نور معیوب شول. هله چې د چا اولاد یو د چا زامن یو. مګر وروسته بیا سیاسي ډګر او هغه منفعت نورو خلکو یوړ، پنجابیانو یوړ. داسې یو روحیه اوس هم په افغانستان کې موجوده ده چې موږ نه ماتېدونکي یو. موږ داسې یو اولته د ډوډۍ نه د خوراک نه لرو. نو زه وایم که داسې شي چې په څنګ کې دا صحیح ده، غیرت او شهامت دا خو د افغانانو ارثي شی دی، دا نه ځي د منځه. مګر دا سیاست هم باید لږ سړی مراعت کړي. انجینر صاحب، په دې ارتباط کې یو دقیق وغږېږي. څه باید وشي چې د دې حالاتو نه سړی ګټه واخلي؟ څلوېښت مملکت دي، موږ فرصت د لاسه ورکړ، طلایي فرصت موږ ته آماده و. نم هغه ستاسې وینا چې نه ډوډۍ خلکو ته پیدا کړل، نم یو ځای ورته پیدا کړ. او همدا وایي چې موږ غیرتي وو، موږ غیرتي وو. خو دغه باندې لږ خبرې وکړي انجینر صاحب.
ډیر مهمه خبره دی وکړه او ډیر غټه خبره ده دا شوړه هم نه ده په دې شک نسته چې افغانان په عام ډول ټول اقوام چې دی په دغه لوی خوب کې تر اوسه بدیدی چې دی تر اخیر پورې جنگ کوي او د ژوند تر پای پورې جنگ کوي د دشمن سره ګرچه دا روحیه د ازادي په حساب د وطن د دفاع په حساب د خپل ځان دفاع په حساب ډیر ښه روحیه ده اما موږ اکثر په دې کې فکر نه کوو چې پاسله جنگ بیا څه شي کوو آیا دا جنگ مدام کوو که جنگ ختمو بیا بیا یو مرحله ته رسیدو یا په بل عبارت دا څه جنگونه چې مشکل دي څه غزاوي چې مشکل دي موږ غزاوي ګټلې دي جنگونه موږ ګټلې دي لیکن سیاست مو بایللې دغه یو سبب زما په نظر دا دی چې موږ یو 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 قوي سیاست هغه وخت دی چې د جامع اقشار ټول پر غبن متحد وي موږ اکثر د سیاست په مرحله کې د اتحاد لاس مو الهکړې دي او ار یو جدا لین اخیستې دي
جناب صاحب خو یو ټوکه اجازه ده چې لکه اوریدونکو لکه خوشاله شي و یو بارکزیو د قندار کې خو بارکزیو ډیر دی غریب شوی او په تجارت کې تاوان ماوان کړی او نو ډیر غزه خراب و یو څادر د ځانه تاو کړی دی او کور ته ټک ټک کړی ماخام کې چې وګواړي سوال وکړي نو هغه ښځې د کور بېغه کړی ویل ورور څوک یې ویل خور یې بار اگزام خو ډېر بد ځای ولاړ یم چې بنی مقصد دا دی چې موږ همیشه اوس بد ځای ولاړ یو افغانان په ډېر بد ځای کې واقع واخوا پاکستان دی خو ایران دی خو د روسیې نفوذ دی نو خدای دې رحم وکړي په ترتیب هیله ده چې د خپرونې په دوهمه برخه کې همدغه بحث دوام ورکو
شنونده ما میخواهیم که در ساعت دوم با ما باشن و ما بازم به شنونده عزیز فرصت بیشتر خواهد دادیم و همچنان به مهمانای ما که نظرشان رو بشنویم و تلاش خواهد کردیم تا یک عضو شورای عالی صلح را هم در تماس تلفن داشته باشیم تا نظر اونا رو بشنویم که اونا تا چه در این جریانات قرار دارن و
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د هوا په خطا باندې
روان سم موضوع دی سم موضوع د ځنا په نظر دا
سلام کې له تاسو ته ټول ته وړاندې کوم همدارنګ سلام اوریدو
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم شنونده روی خط از بفرمایید میکروفون از شماست
ما کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باندې تا مستقیما نشد
دوباره یک موضوع بسا خود را شما رو انتخاب کردین
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9